کې چې زه رضوان مرادی درته طاهر خان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان سیمې د مهمو تحولاتو او غټو پیښو رپورټونه مرکه او مطالب درته خبرو. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان مهمو خبرونو ته چې اجمل تورمان اوروي.
د دې سات په کورنیو خبرونو کې ټاکل شوی چې تر راتلونکو څو ساعتونو پورې په استانبول کې د ترکیه، پاکستان او افغانستان درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي کچېرې د مخدره موادو پر ضد له مبارزې څخه ټینګ ملاتړ ونه شي، په دغه هیواد کې به د کوکنارو کار او د مخدره موادو تولید زیات شي. ټاکل شوی چې تر راتلونکو څو ساعتونو پورې په استانبول کې د ترکیه، پاکستان او افغانستان درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د ولس مشر یو وایند احمد ضیا سیامک ازادۍ رادیو ته وویل چې ښاغلی کرزی به د خپل ترکیه او پاکستاني سیال سره د اړیکو د پیاوړتیا او د تروریزم په وړاندې د مبارزې د لارو چارو پر سر خبرې وکړي. ولس مشر کرزی تېره ورځ ترکیه ته ولاړ چې په استانبول کې به په دغه سیمه ییز کنفرانس کې تر ګډون وروسته جرمني ته ولاړ شي او بیا به د لندن په کنفرانس کې ګډون وکړي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي که چیرې د مخدره موادو پر وړاندې له مبارزې څخه ټینګ ملاتړ ونه شي، په دغه هیواد کې به د کوکنارو کار او د مخدره موادو تولید زیات شي. ښاغلی افضلی وویل چې په دې برخه کې د نړیوال لخوا د 99 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه شوې وه چې تر اوسه یوازې 30 میلیونه مرسته سپارل شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې دغې برخې ته نه پاملرنه به د تیرو کلونو هڅې هم په هیڅ حساب کړي. ویل شوي چې اوسمهال د افغانستان 6 ولایتونه د کوکنارو له کار څخه پاک شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې د کندهار ولایت په ژیړي ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ملي اردو سرتیری وژل شوی او دوه کسان نور ټپیان دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د افغانستان دفاع وزارت لخوا خبره شوې راغلي چې دغه سرتیری د ملنګ کاریز په سیمه کې د غزمې لپاره وتیول چې د بیرته ستنېدلو پر مهال یې د سپرلۍ موټر په ماین الوتی دی. په خبر پاڼه کې په لوګر او روزګان ولایتونو کې د ملي اردو د ځواکونو د لاسته راوړنو په اړه هم ویل شوي چې په بېلابېلو نښتو کې مخالفینو ته درنه مرجو بلاړه وړې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بغلان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تیرې وې اونۍ راهیسې په دغه ولایت کې 6 ټولګټې پروژې ګټې اخیستنې ته چمتو شوي دي. د بغلان ولایت د کلیو د پراختیا او بیارغونې رئیس احمد نیرو خبریالانو ته ویلي چې په دغو پروژو کې د استنادي دیوالونو جوړول، د سړکونو او پلچکونو رغول شامل دي. د دغو پروژو کار د 6 میلیونو افغانۍ څخه په زیات لګښت د ملي پیوستون د پروګرام لخوا بشپړ شوی دی. او په کابل کې د صرافانو د ټولنې د راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې دا شان بدلېږي. یو امریکایي ډالر و 40 افغانۍ او 100 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو سترلنګ پاوند 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 100 پوله، زر ایرانی تومنه 40 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1535 افغانۍ. دا ول تر دې د مد افغانستان کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه او فریده هوټ سیفی.
د بشری حقوقو نړیواله څارونکو ډله هیومن رائټس واچ وایي په ایران کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته نارامۍ د بشری حقوقو لپاره یو ستر ضربه و. د دې ټولنې چارواکو پرون په دوبۍ کې خبری کانفرنس ته د لپاره رابللی و چې په کلنی راپور کې چې د ټولنې په نړۍ کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه برابر کړي، د منځنی ختیځ د برخې په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړي. په دې راپور کې ویل شوی دی چې د ایران د سپاهي پاسداران یا بسیج ډلې او د دې هیواد پولیسو د تیر جون انتخاباتو وروسته د نارامیو پترس کې په بیرحمۍ سره زرګونه مظاهرچیان او فعالان د واضح مقصد ته د رسیدو لپاره ونیول چې انتقاد کوونکي او مخالفان وویروي او مقاومت یې وځپي. د بشري حقونو په څارونکو ډلې کې د منځني ختیځ د څانګې مرستیال مشر همدارس په عراق کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. ویل له عراق د نړۍ ټولنې د نړیوالې ټولنې پاملرنه اوخته ده او په دې هیواد کې اوس هم د بشري حقونو جدي ستونزې شته چې نه دي حل شوي. په هیټي کې له ورانوونکي زلزلې وروسته په پام کې ده چې نن په کاناډا کې د هیواد ته د اړتیا وړ مرستو په اړه یو نړیواله غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې چې د کاناډا په مونتریال ښار کې جوړیږي، د امریکا، فرانسې او هیټي، امریکا او لاتین امریکا د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. د هیټي چارواکو په دې زلزلې کې تر اوسه د 150,000 کسانو مړینه تایید کړې ده. په مصیبت ځپلي هیټي کې پرون یو ځل بیا د زلزلې ټکانونه احساس شول، خو د زیانونو په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړی شوی. د اوکراین لپاره د روسیې نوې سفیر چې 15 میاشتې مخکې ټاکل شوی و کیف ته ورسید. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو یو نه خبرل کیږي. د روسیې ولسمشر دیمتری میدویدف الکساندر زورابوف د تیر میلادي کال په اگست کې د اوکراین د سفیر په توګه وټاکل خو تر هغې څو ورځې وروسته میدویدف په یو پرانیستي لیک کې د اوکراین لویدیز پلاوا ولسمشر ویکتور یشچینکو د روسیې ضد پالیسیو پر ضد هڅولو تورن کړ او په دې توګه اوکراین ته د روسیې د سفیر لیږل وځنډیدل. روسي مقامات وایي دوی هیله مندي چې راتلونکي میاشت په اوکراین کې د جمهوري ریاست له نوو انتخاباتو سره د دوی اړیکې پیاوړي شي. په اوکراین کې چې د فبروري په 8 نیټه مخالف مشران ویکتور ینکوویچ او صدراعظم یولیا تماشینکا بیا انتخاباتو ته راوځي، دواړو له روسیې سره د خو اړیکو ژمنه کړې ده. د ازادي راډیو ده راپورونه وایي لکتر لګه شل جسدونه نن د ایتوپیا یا حبشي د هوایی شرکت له هغې الوتکې موندل شوي چې له بیروت څخه الوتې وه او د هوا د خرابوالي له امله د مدیترانې په سمندر کې ولوېده. په الوتکې کې شاوخوا 90 تنه سپاره وو. ډېر مسافران د لبنان یا حبشي وو، خو په دوی کې د بریتانیا، کاناډا، روسیې، فرانسې، عراق او سوریې اتباع هم شته. د لبنان صدراعظم سعد حریري نن د ملی ماتم ورځ اعلان کړه. د الوتکې د لوېدو علت سمدستي نه دی معلوم، خو د لبنان ولسمشر میشل سلیمان وایي پر ورانکارۍ شک نشته. د سراپورونه هم شته چې کله همدا الوتکه د حبشي د پایتخت ادیس ابابا په لور روانېده، په همدې وخت کې تالنده او برېښنا شوه. او د روسیې ولسمشر دیمتری میدویدف وایي چې له امریکا سره د اټومي وسلو د محدودولو نوې تړون په سلو کې 15 اویا تیار دی. میدویدف وویل چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په خبرو کې دواړو خواوې د تړون په چوکاټ کې او حدودو موافقې ته ورسېدل چې څه باید موږ ونکړو او څه باید دوی ونکړي. د روسیې ولسمشر وویل چې د راتلونکو خبرو ته هیله مند دی، خو ویل چې اروپا ته د توغندوی ضد سیستم د لیږدولو په باب د امریکا د متحد ایالاتو پلان به د دوی په خبرو کې یوه مهمه موضوع وي. نوې تړون به د 1991 میلادي کال د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د موافقې ځای ونیسي چې د دسمبر په 15 نیټه پای ته ورسېده. د داود ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ څو خبرونه.
دا مازیګر څلور بجې او دقیقې شوې. ډېر څارونکي په دې نظر دي چې په افغانستان کې د بریالیتوب اصلي کلی په پاکستان کې ده. په دې اړه د لویدیځو اژانسونو ریپورت درته لرو. نیویارک ټایمز رسپانه له کابل د خپل خبریال په ریپورت کې ویلي دي چې ملګري ملتونه غواړي د ځینو طالب مشرانو نمونه د تعزیراتو له لسته لرې کړي. دغه راز ملګرو ملتونو نن هیله وښودله چې د لندن کانفرنس کې به افغان حکومت په دې وتوانېږي چې په دې هیواد کې د سولې او ثبات راوستو په برخه کې د نړیوالې ټولنې کافي ملاتړ ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ځنډولو هم هرکلی کړی دی او وایي چې په دې موده کې باید افغان چارواکي د شفاف انتخاباتو لپاره زمینه برابره کړي. بلخوا په کابل کې نن د مدني ټولنو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو مخالفت څرګند کړ. پاین حل کې تاسو اورئ چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزه وزارت وایي چې نړیواله ټولنه ورسره لازم همکاري نه کوي. د پاکستان د سیاسي تحولاتو په اړه هم درته ریپورت لرو. په روسیه کې د افغانستان د افغانانو د سراسري اتحادیې د جوړېدو ریپورت هم لرو او زما سیمه زما مینه 19 پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې واورئ. کچری امریکا او متحدین افغانستان ته هر څومره عسکر واستوي خو بیا هم ډیر کتونکو په دې نظر دي چې په افغانستان کې د بریالیتوب کلی په پاکستان کې ده. سلطان محمد سرور د جرمنی د خبری اژانس رپورت په استناد دا د موضوع تفصیل لري.
په واشنگتن کې چارواکي دا مني چې د ستونزې یو برخه په پاکستان کې ده. دوی اسلام آباد تر فشار لاندې راوستي چې په قبایلي سیمو کې د طالبانو خلاف خپل پوځي هلې ځلې پراخې کاندي، خو پاکستان د تروریزم ضد مبارزه کې خپل محدودیتونه لري. د پاکستان کورنۍ او بهرنۍ اوږدمهاله ستراتیژي او اقتصادي ګټې د تروریزم ضد مبارزه کې د اسلام آباد هلې ځلې محدودوي. اسلام آباد تر اوسه یوازې په هغو طالبانو بریدونه کړي چې حکومت یې تهدید کړي او د هغو کسانو له فعالیتونو سترګې پټوي چې له پولې پورې غاړه په افغانستان کې دولتي او بهرنیو ځواکونو باندې بریدونه کوي. د پاکستان پوځ درې میاشتې پخوا په جنوبي وزیرستان کې په هغو طالبانو باندې بریدونه پیل کړل چې په تیرو دریو کلونو کې په پاکستان کې د زرګونو کسانو او د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو په قتل تورن ګڼل کیږي. د دغو پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې اوس هم دوام لري، په سیمه کې د طالبانو ډېرې اډې له منځه وړل شوي او د طالبانو زرګونه کسان له جنوبي وزیرستانه شړل شوي دي. خو په ورسیرمه او شمالي وزیرستان کې د سراج الدین حقانی او د پاکستانی مرستیال حافظ ګلبادر په مشرۍ د افغان او پاکستانی طالبانو اډې په ځای دي. دوی له شمالي وزیرستانه په افغانستان کې خپلې حملې تنظیموي. د پاکستان پخوانی بهرنیو چارو وزیر تنویر احمد خان چې اوس په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر دی، وایي سره له دې چې واشنگتن افغانستان ته لا زیات عسکر استوي، خو اسلام آباد په افغانستان کې د امریکایي هلو ځلو په بریالیتوب جدي شک لري او د دغه شک تر ټولو لوی علت دا دی چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د 1500 نویو عسکرو لیږل له دغه هیواده د امریکایي قواوو وتلو پورې تړلې دي. اوس د اندېښنې خبره دا ده چې کېدای شي طالبان په نږدې وخت کې د ناتو د زیاتو عسکرو له بریدونو د ځان ساتلو لپاره د پاکستان قبایلي سیمو او یا د افغانستان غرنیو لرې پرتو سیمو ته ستانه شي او 18 میاشتې وروسته چې امریکایي قواوې له افغانستان خپل وطن پیلوي، په ټول قوت بیرته صحنې ته راشي او له تلونکو قواوو سره د یوې معاملې په نتیجه کې لږ تر لږه د کابل په حکومت کې ځان ته ځای پیدا کړي. د جرمني د خبري اژانس رپورټ زیاتوي چې دغه احتمال سره لدې چې لري دی، خو بیا یې هم پاکستان په دې قانع کړي چې افغان طالبان د هند د نفوذ په وړاندې د خپلو راتلونکو پلویانو په توګه وساتي. د هند حکومت د جمهور رئیس حامد کرزی په ادارې کې کافي نفوذ لري. د اسلام آباد د اندېښنې وړ بل موضوع دا ده چې ناتو له افغانستانه د خپلو عسکرو د ایستلو په صورت کې په دغه هیواد کې د پاکستان ګټې تضمین کړي، بیا هم اسلام آباد څنګه کولای شي له واشنگتن سره د طالبانو خلاف خپل همکاري د پاکستان خلکو ته چې اکثر امریکایي ضد احساسات لري توجیه کړي. د پاکستان ولس د اسلام پالو او محافظه کارو د تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلی دی. د پاکستان ډیر خلک داسې فکر کوي چې په افغانستان کې د امریکایي قواو موجودیت د اسلامي نړۍ د اشغال او له پاکستانه د اتمي وسلې د لری کولو لپاره د لویدیز د یو لوی پلان برخه ده. خو تابان پاکستان په رسمي توګه داسې څه خبره نه کوي، خو وایي چې د طالبانو خلاف د جنگ په پراخولو کې ډیر مشکلات لري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
په څو شیبو کې په ترکیه کې د افغانستان جمهور رئیس خپل پاکستانی او ترکی سال سره درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. نن د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سهار د ترکیې له ولسمشر سره جلا کتنه وکړه او تیر ورځې د ترکیې له صدر اعظم سره هم خبرې کړې دي. دا چې افغان مشران دغلته د ترکی مقامات سره په کوم موضوعاتو خبرې کوي، فرشتي جلال سید د افغانستان د جمهور رئیس له وایند وحید عمر سره په دې اړه خبرې کړې دي. ښاغلی عمر ویل
سهار د افغانستان جمهور رئیس د ترکیه د جمهور رئیس ښاغلی عبدالرحمن سره وکتل. په هغه کې د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان د خلکو آرزو چې ترکیه دې باید یو اسلامي مدرن هیواد په صفات په افغانستان کې یا قوي تر ولوبوي او خپل نقش د افغانستان د بیا جوړونې او د سولې او د ثبات په ټینګښت کې قوي تر کې په دې باندې خبرې وسولې. د افغانستان ولسمشر په مشخص ډول درې ټکو ته اشاره وکړه. یو ټکی دا و چې ترکیه کولی شي د یو قوي او مطرح اسلامي هیواد په توګه د افغانستان او د ګاونډیو ترمنځ، یعنی د پاکستان او هندوستان او نورو ترمنځ د روابطو د لا ټینګولو کې یو مهم رول ولوبوي. او د ولسمشر نظر دا و چې دا درې جانبه مجلسونه او هغه د منطقوي همکاري او کم کانفرنس په ترکیه کې کیږي دا یو ښه اقدام د دوی لپاره. دویمه مهمه خبره دا و چې ولسمشر د ترکیه ولسمشر ته وویل چې ترکیه په تاریخي ډول د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو په تجهیز او په تربیه کې په تاریخي او کال را په دې خو یو ډیر مهم رول لوبولی او دا چې د افغانستان د خلکو آرزو ده چې د ترکیه هیواد به دغه رول بیا هم ولوبوي او خپل نقش دې په دې کې لا نور پسې پیاوړی کړي. او دریوم مهمه موضوع دا و چې د افغانستان ولسمشر د ترکیه نقش د افغانستان معرف کې په خونه او روزنه کې وسته او د ولسمشر دا ارزو هم څرګنده کړه چې ترکیه دی یو مدرن اسلامي هیواد په توګه د افغانستان د خلکو د دینی او فرهنګي واقعیتونو سره په تړاو د افغانستان د تعلیم او تربیه او یا د ښوونې د روزنې د سیستم په ښه کولو او په ښه وړتیاو سمبالولو کې دی خپل نقش ولوبوي، او دا درې وړه خبرې د ترکیې هیواد د پاملرنې وړ وګرځېدې. دوی ویل چې موږ په ګذشته کې هم داسې همکاري کړې او موږ دا تلاش کوو چې په دې کې موږ مرکزي رول ولوبوو.
د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو سره د مذاکرو او خبرو اترو مسأله تر کومه حده په د دریو وړو مشرانو د بحث ټکی کېدای سي؟
د افغانستان ولسمشر نن د ترکیې ولسمشر ته هغه پیام چې د ملګرو ملتونو د خاص استازي لخوا ورکړ شوی و هغه یې ورته ورسوه. په هغې کې د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي وو چې د ملګري ملتونه دې ته چمتو ده چې د افغانستان د ولسمشر هغه وړاندیز چې یو تعداد طالبان دې باید تور لس نه وویستل شي تر څو مذاکرې ته لاره پرانستل شي خوښي څرګنده کړه، او د ترکیې هیواد هم د دې خبرې په منلو سره چې په افغانستان کې د حل لاره اوسني لانجې ته د حل لاره یوازې نظامیت کېدلی او دې ته باید سیاسي حل د حل لاره هم ولټول شي، دې سره موافقه وکړه. او دوی وویل چې دوی د یو مسلمان هیواد په توګه، یو پیاوړي مسلمان هیواد په توګه، دوی غواړي چې په دې کې نقش ولوبوي.
دا ولسمشر حامد کرزی وان وحید عمر چې په ترکیه کې نن د افغان ولسمشر او د ترکیه او پاکستانی مشرانو ترمنځ د خبرو اترو او دغلته د ترکیه مقاماتو سره د افغان چارواکو د غونډو په اړه معلومات راکول.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې له کابله د خپل خبریال یو رپورټ خپور کړی چې پکې ویل شوی دی ملګری ملتونه غواړي د ځینو طالب مشرانو نمونه د تعزیراتو له لسته لری کړي. سلطان محمد سرور د دغه رپورټ مهم ټکي اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي له افغان چارواکو غوښتي دي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره لومړی ګام کې دوی باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه وغواړي چې د ځینې طالب مشرانو نمونه له تور لسته لری کړي. کای ایدا نیویارک ټایمز ورځپاڼه سره مرکه کې له امریکایي ځواکونو هم غوښتي دي چې د هغو تقریبا 250 بندیانو په دوسیو بیا ژر غور وکړي چې په افغانستان کې د دوی په محبسونو کې بندیان دي. نیویارک ټایمز لیکي چې دا کسان د بګرام په زندان کې بندي دي او امریکا تر نږدې مودې پورې د دوی نمونه نو اعلان کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي هیله څرګنده کړې ده چې له تور لسته د طالب مشرانو د نمونو لری کول او د زندانیانو په دوسیو له سره غور د طالب مشرانو او افغان چارواکو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره واره کړي. د اساسي مسایلو په اړه د افغانستان د دولت او مخالفینو تیری خبرې بې نتیجې پاتې شوې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو خاص استازي کای ایدا نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي د مناسبو نتایجو لپاره باید له مناسبو او باصلاحیتو خلکو سره خبرې وشي، او زه فکر کوم چې اوس د دغه خبرو وخت را رسیدلی دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ زیاتوي چې افغان او امریکایي چارواکو په دې وروستیو ورځو کې ویلي دي چې له تور لسته د طالب مشرانو د نمونو د لری کولو په شمول کېدای شي داسې ځینې ګامونه اوچت کړي چې په نتیجه کې مستقیمو خبرو اترو ته لار اواره شي. او په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سرګندونې هم له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان حکومت او لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماټیکو هلو ځلو په سلسله کې دي. امریکایي، افغان او ناتو مشران د هغه یو لوی پروګرام لپاره هم زمينه برابروي چې په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته د زده کړې او کار موقع ورکول کیږي چې له جګړې لاس واخلي. د میلیونو ډالرو دغه پلان د لندن په کانفرنس کې چې څو ورځې وروسته دایری کې څرل کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي دوه کال پخوا په عراق کې ورته پلان پلي شو چې په نتیجه کې د دولت د شو زرو سنی مخالفینو له جنگ لاس واخیسته او د امریکایي او عراقي قواو ترڅنګ ودرېدل. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي کای ایدا چې یو میاشت وروسته خپل دغه مسؤلیت پریږدي، نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې ټولنې ته د وسلوالو طالبانو د راستنولو پلان ګټور دی خو کافي نه دی. ځینې عادي طالبانو کېدای شي د اقتصادي علتونو له امله جنگ ته مخه کړې وي، خو اکثر د جنگ لپاره پیچلې انګیزې لري.
واموریدل چې نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي چې ملګري ملتونه پلان لري چې د ځینو طالب مشرانو نمونه د تعزیراتو له تور لیست څخه لرې کړي. بل لور ته په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر نن وویل چې هیله لري د لندن په کانفرنس کې به افغان حکومت وتوانېږي چې په دې هیواد کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې د نړیوالو کافي ملاتړ خپل کړي. په دې اړه پام وکړئ د مجاهد جواد رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د لندن د کانفرنس لپاره یوازې څو ورځې پاتې دي، ملګرو ملتونو وایي چې دغه کانفرنس هم مثبتې هیلې لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو بیان نظیف الله سالارزي د دوشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې دوی هیله مند دي چې په دې کانفرنس کې به د افغانستان حکومت په دې وتوانېږي چې د نړیوالې ټولنې کافي ملاتړ راخپل کړي. دوی وایي د لندن له کانفرنس څخه د ملګرو ملتونو هیله دا ده چې افغان حکومت به په دې وتوانېږي چې له خپلو نړیوالو شریکانو څخه په دې هیواد کې د امنیت ثبات او د پرمختګ په برخه کې لازم ملاتړ ترلاسه کړي. تمه ده په دې کانفرنس کې چې د راتلونکي مشنبې په ورځ په لندن کې جوړ شي تر شپېتو د زیاتو هیوادونو او ادارو استازي برخه اخلي. ویل شوی دی چې د کانفرنس مشري به په ګډه د ملګرو ملتونو او د افغانستان او د برېټانیا د حکومتونو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان د حکومت چارواکو تر دې مخکې هم ویلي دي چې د لندن کانفرنس ته یې ځانګړی چمتووالی نیولی او له یو شمېر ځانګړو طرحو سره به په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. ویل شوی دی چې یوه له دغو طرحو څخه به له طالبانو سره د سولې او روغ جوړې طرحوي چې د ولسمشر حامد کرزي لخوا به وړاندې شي څو په اړه یې د نړیوالې ټولنې ملاتړ راخپل کړي. د افغانستان خلکو او مدني ټولنو هم ویلي دي چې د لندن له کانفرنس څخه زیاتې هیلې لري او له افغان حکومت څخه یې غوښتې دي چې له نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ دي په افغانستان کې د موجوده ستونزو د حل لپاره لازمې لارې چارې وموندل شي. خلکو له طالبانو سره د روغ جوړې له بهیر څخه هم ملاتړ څرګند کړی او دغه بهیر په هیواد کې د روانو جګړو د پای ته رسیدو لپاره یوازینۍ لاره بولي. خو ځینې کارپوهان بیا شک څرګندوي چې په دغه کانفرنس کې د نړیوالو لخوا په ځینو ژمنو باندې بیا په عملي توګه کار ونه شي. د دوی په وینا د افغانستان په اړه په ورته توګه پخوا هم داسې نړیوال کانفرنسونه او غونډې جوړې شوې دي، خو پکې د نړیوالو لخوا زیاتې ژمنې بیا عملي شوې نه دي. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډولو هرکلی وکړ او ویل چې په دې موده کې باید افغان چارواکي د شفافو انتخاباتو لپاره زمینه برابره کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په هیواد کې د شتو امنیتي ستونزو او د انتخاباتو لپاره د لازمي بودیجې د نشوالي له کبله نشي کولای د ولسی جرګې انتخابات په خپل ټاکلي وخت ترسره کړي. تر دې مخکې افغان دولت د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډولو لپاره نړیوالې ټولنې غوښتنې رد کړې وي او ویلي چې انتخابات بل اساسي قانون سره سم په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي. په عین حال کې ملګری ملتونو د انتخابات په خپلواک کمیسیون کې د لازمو اصلاحاتو پر غوښتنه هم ټینګار کوي. دا د موضوع نور تفصیل لکابل د حمید مومن پر رپورټ کې ورو.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د غسلور میاشتنې ځنډ په انتخاباتي ادارو کې د لازمو اصلاحاتو د راوستلو لپاره یو ښه موقع ده. د افغانستان د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات چې ټاکل شوی و در روان کال په پسرلي کې ترسره شي، په هیواد کې د امنیتي ستونزو او د لازمو مالي امکاناتو د نشوالي له کبله منې ته وځنډول شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې هرکلی وکړ او ویل چې په دې موده کې باید په افغانستان کې د ولسی جرګې د شفافو انتخاباتو لپاره زمینه برابره شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو وان نظیف الله سالارزي د دوشنبه پورس په یو خبري غونډه کې وویل چې په انتخاباتو کې د ملګرو ملتونو برخه اخیستل د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې له اصلاحاتو سره تړاو لري.
د ملګرو ملتونو ګډون په راتلونکو ټول ټاکنو کې په د پورې اړه لري چې تر کوم حده پورې اصلاحات د افغانستان په ټول ټاکنو په کمیسیون کې راځي. ټول ټاکنو کې خپل د درغلې مسله یو د هغه ستونزو نه چې موږ په تیر کال کې درلودلې، نو کله چې دا اصلاحات رامنځته کیږي د په اساس باندې نړیواله ټولنه کولی شي چې خپل ملاتړ د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون نه اعلان کړي.
د ښاغلي سالارزي په وینا په افغانستان کې انتخاباتي ادارې کولی شي چې په دې موده کې د جمهوري ریاست د تیرو انتخاباتو له تجربې نه په ګټه لازم اصلاحات راولي او د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره زمينه برابر کړي. په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو نه د ملګرو ملتونو او د نړیوالې ټولنې ملاتړ د بهر د برالي توپ لپاره خورا ضروری بلل کیږي. خو د خاغلی سالارزي په وینا د هر سله اصلاحاتو سره تړلې ده.
د افغانستان حکومت او د افغانستان د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو نه درخواست کوي چې موږ په دې یا دوی برخو کې د غمرسته ضرورت لرو او دغه په اساس موږ ته د امنیت شورا دنده راسپاري او موږ به د افغانستان مخکې هم ویل چې موږ چمتو یو چې د افغانستان د خلکو سره مرسته وکړو.
که څه هم ملګري ملتونه د غزن په افغانستان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په وړاندې د شتو ستونزو د لرې کولو لپاره یو ښه فرصت بولي، خو افغان کتونکي بیا دا په هیواد کې د دیموکراسۍ روان بهیر ته زیان اړوونکي بولي او وایي چې له دې سره د انتخاباتو په څیر د دیموکراتیکو بهیرونو په وړاندې د خلکو باور ته زیان اوړي. دوی وایي چې په اوسنیو شرایطو کې هیڅ داسې ضمانت نشته چې له څلورو میاشتو وروسته به د افغانستان حالت د نړیوالې ټولنې له غوښتنې سره سم د انتخاباتو لپاره برابر وي او انتخابات به پکې ممکن وي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي د افغانستان په اړه د لندن په کانفرنس کې بل او وسلوالو مخالفانو سره د روغې جوړې لپاره خپله نوې طرحه وړاندې کوي، په کابل کې د مدني ټولنو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو له وسلوالو سره د خبرو اترو مخالفت کړی او له افغان دولت نه نه غوښتل چې دا مسأله د لندن په کانفرنس کې نه مطرح کوي. په دې اړه پام کړی له کابل د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
په داسې حال کې چې افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره په خبرو اترو ټینګار کوي، د مدني ټولنو او د ښځو د حقونو په لسګونو فعالانو په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې له وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې یو په شاته ګوباله. دوی له دولت نه وغوښتل چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو موضوع د افغانستان په اړه د لندن نړیوال کانفرنس کې چې ټاکل شوی د راتلونکي پنځشنبې پورز جوړ شي له اجنډا څخه وباسي. د مدني ټولنو د ښځو د حقونو دغه فعالانو په دې اړه یو اعتمادي پریکړه لیک صادر کړ چې په یوې برخه کې راغلي دي:
بدلیل نقص پیوسته
چې طالبانو په پرله پسې توګه د خپلې واکمنۍ پر مهال او له هغې وروسته د بشر او د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړي. په دې غونډه کې ګډون کوونکي سازمانونه له طالبانو سره هر ډول خبرې اترې ردوي. د افغانستان د دولت په ګډون هیڅ هیواد د دې حق نه لري چې د بشر پر حقوقو او د ښځو پر حقوقو تیری کوونکي په موجوده نظام کې شامل کړي. خو د عادي طالبان نو ل راګرزیدونه چې د زینو ستونزو ل عمل له هغه سره د دې ملاتړ کوي.
د غونډې برخوالو له افغان دولت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ، د ښځو د حقونو او د بشر د حقونو په ګډون د نورو دیموکراتیکو ارزښتونو د پیاوړتیا لپاره لا ډېر اقدامات وکړي. د غونډې یو شمېر برخوالو په دې باور وي چې که له وسلوالو مخالفینو څخه کوم څوک د هیواد اساسي قانون ومني، نو باید چې د خبرو اترو دروازه پر مخ پرانیستې وي. د غونډې یوې برخوالې مکۍ سیاوش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
قانون تر چتر لاندې راځي زموږ ورور دی، هغه زموږ افغان دی، د دولت دروازه ورته پرانیستې ده. اوس هم ډېر طالبان په دولت کې کار کوي. کله چې اساسي قانون ومنه، یعنی د ښځو موجودیت مني، یعنی د حقوقو برابري مني، د هغوی تعلیم او تحصیل مني.
افغان دولت وایي د لندن کانفرنس ته به د نړیوالو د ملاتړ د راجلبولو لپاره له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو خپلې نوې طرحه وړاندې کړي. افغان چارواکي وایي چې په دغې طرحه کې هغو وسلوالو مخالفینو ته چې وسله پر ځمکه ږدي اقتصادي وړاندیزونه په پام کې نیول شوي دي، خو وسلوالو طالبانو تل د افغان دولت لخوا د خبرو اترو هر وړاندیز رد کړی دی او وایي چې تر هغو به روغه جوړه ونه کړي تر څو چې له هېواده بهرني عسکر وتلي نه وي.
افغان چارواکي وایي که څه هم د نشه یي توکو پر خلاف د دوی مبارزه پر مخ روانه ده، خو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې ناغېړي دوی اندېښمن کړي او دا ویره پیدا کړي چې په افغانستان کې به د کوکنارو کښت یو ځل بیا زور واخلي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
افغان چارواکي اندېښنه څرګندوي چې که نړیوالې ټولنې ورسره د مرستې لپاره کړې ژمنې عملي نه کړي، نو د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې به له جدي ګواښ سره مخ شي. د نشه یي توکو پر خلاف د مبارزې د وزارت ویان زلمی افضلی د دوشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې دوی په ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو د لمانځه وړلو د بهیر لپاره له نړیوالې ټولنې څخه شاوخوا 100 میلیونه امریکایي ډالره مرسته غوښتې وه، خو دا مرسته ورته په سمه توګه ونه رسېده. د ښاغلي افضلی له خولې که ژمنې شوې مرستې ورته په سمه توګه ونه رسېږي، ممکن په هیواد کې د کوکنارو کښت بیا زور واخلي.
که خدای له حکومتونه دا رقم چې زه وایم د افغانستان د حکومت د چوکاټ و حکومت ته او خلکو ته ورونه رسېده، د دوو روانو کالو پیشګویي خطرناکه ده. د نشه یي توکو کښت او قاچاق تروریزم تقویه کوي، نو دا د دې معنی ورکوي چې په افغانستان کې به ډېر غټ مشکلات مخ ته راسي. دلته نړیواله مافیا مطرح ده، نه افغانه موږ قاچاقبران نه یو او نه هم دا موږ ته د پلار د مور دخوا کم دنده را پاته سید.
ښاغلی افضلی وویل چې لژمنو شو 99 میلیون امریکایی ډالر سره یوازې 10 میلیون ډالر دوی ته ورکړل شوی او پاتې لا درک دي. خغلی افضلی له افغان دولت څخه وغوښتل چې په دې اړه ژوره څېړنه وکړي او دا معلومه کړي چې دا مرستې څه شوې. د نشه یي توکو پر خلاف د مبارزې د وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې تر دې دمه په شلو ولایتونو کې د کوکنارو کښت صفر شوی او دا بهیر لا پر مخ روان دی. خاغلی افضلی وویل سره له دې چې نړیواله ټولنه د نشه یي توکو پر خلاف په روانه مبارزه کې جدي نه برېښي، خو دوی به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي.
افغانستان قانون اساسی لري، پروسس، تولید، قاچاق او هر رقم ارتباط د نشه یي توکو سره غیر قانوني دی. نو دا چې دوی کومک کوي که نه کوي، د کوکنارو د منځه اړول کوم پروسس چې د خدای دې وکړي چې هغه هر څوک وسي هغه به له منځه ځي، هغه توان به موږ ونه لرو، هغه وسایل به موږ ونه لرو. اما چون په قانون کې دی او قانون وایي چې څوک قانون مات کړي هغه باید مجازات شي، هغه ته به مجازات ورکول کېږي. خدای دې وکړي چې هر څوک وسي هغه به په هغه سترګو ورسره کتل کېږي.
سره له دې چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت، تولید او قاچاق پر ضد مبارزه روانه ده، خو لا هم افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په سر کې دی چې تر ټولو زیات نشه یي توکي تولیدوي. د کتون
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو او ری 4:30 بجې شوي دي. له فریده هوډ سیفي څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
په استانبول کې د ترکیه، پاکستان او افغانستان درې اړخیزه غونډه پیلېږي. د افغانستان د مخدر موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي که چېرته د مخدر موادو پر ضد د مبارزې څخه ټینګ ملاتړ ونه شي، په دغه هیواد کې به د کوکنارو کار او د مخدرو موادو تولید زیات شي. د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې د کندهار ولایت په زیړی ولسوالۍ کې د ماین پیوي چاودنې کې د ملي اردو یو سرتېری وژل شوی او دوه کسه نور ټپیان دي. نن د ایتوپیا یا حبشې د هوایي شرکت یوه الوتکه چې شاوخوا 90 تنه پکې سپاره وو، لږ وروسته له هغې چې د بیروت له هوایي ډګر څخه والوته د مدیترانې په سمندر کې ولوېده. تر اوسه پورې شاوخوا د 60 تنو مړي موندل شوي. په هیټي کې له ورانوونکي زلزلې وروسته په پام کې ده چې نن په کاناډا کې د هیواد ته د اړتیا وړ مرستو په اړه یوه نړیواله غونډه جوړه شي. او د روسیې ولسمشر دیمتری میدویدف وایي چې له امریکا سره د اټومي وسلو د محدودولو نوی تړون په سلو کې 15 اویا تیار دی.
دا ازادي راډیو ده. رویټرز خبری اژانس د پاکستان پړه په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی بخای هغه شخصیت وي چې کولای شي پاکستان ته ثبات راولي. په تحلیل کې راغلی چې ګیلانی یو جدي او محتاط سیاسي شخصیت دی چې واشنگتن او د پاکستان پوځ دواړه درناوی ورته لري. د دې مطلب جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
رویټر خبری اژانس په دې تحلیل کې لیکي صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې واشنگتن او د پاکستان پاوځ دواړه د ډیر درنښت په سترګو ورته ګوري، ښایي د امریکا په مهم ملګری هیواد پاکستان کې د سیاسي ثبات د ټینګولو لپاره تر ټولو ښه امکان وي. تیره میاشت د پاکستان سترې محکمې هغه فرمان لغوه اعلان کړ چې د پاکستان لانجمن ولسمشر آصف علي زرداری، د ده څو همکارانو، زرګونو فعالانو او حکومتي چارواکو ته عفو پکې شوې وه. له دې سره په پاکستان کې یو سیاسي طوفان راغی او له زرداری څخه ګڼې غوښتنې وشوې چې له واکه لاس واخلي. په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره واشنگتن پر اسلام آباد فشار زیات کړی څو د طالبانو او القاعده شبکې پر لمن زوړو تمرکز وکړي، ځکه امریکا په پاکستان کې له سیاسي بحران څخه ویریږي. ډېر سیاسي څارونکي وایي ګیلانی چې د ګڼ شمېر دښمنانو له لرلو پرته د سیاست صحنې ته ننوتی، ښایي له وسلوالو طالبانو او له اقتصادي بحران سره د مبارزې په چاره کې د مرستې هغه ځواکمن لاس وي چې پاکستان اړتیا ورته لري. رویټر د یو لویدیز ډیپلومات له قوله چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي لیکي، ګیلانی په اعتدال مشهور دی، تل د خلکو نظر ته ګوري او د پاکستان پوځ باور پرې لري. په داسې حال کې چې امریکا په راتلونکو 15 کلونو کې له پاکستان سره په ملکی برخو کې د 1.5 میلیارد ډالر مرستې اعلان کړی، کارپوهان په دې نظر دي چې واشنگتن هم ګیلانی ته د داسې یو مشر په سترګه ګوري چې کېدای شي ګډ کار ورسره وشي. د امریکا جګپوړي مقامات لکه د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن او د دفاع وزیر رابرټ ګیټس کله چې پاکستان ته سفر کوي د کتنې ځای د ګیلانی دفتر وي، ځکه دی تل په خبرو کې له لانجو جوړولو څخه په تیښته کې دی. په پاکستان کې د اکتوبر له میاشتې پر وروسته پوځي عملیاتو کې سلګونه کسان مړه شول او اوس مهال د بورې، اوړو، غوړیو او نورو اړتیا وړ موادو د بیو د لوړېدو له وجې خلک ډېر ناراضه دي. پاکستان له حقیقي اقتصادي بحران سره مخامخ دی. د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو د دې هیواد اقتصاد کمزوری کړی په داسې حال کې چې خلک امنیت غواړي. ریټرز لیکي د پاکستان پوځ چې د هیواد د چارو لارښوونه د پردې له شا کوي غواړي صدراعظم چې ځواک یې ډېر دی د دوی سړی وي، نه ولسمشر زرداری چې سیاسي شخصیت دی خو په پریکړو کې ډېره ونډه نه لري. تحلیل لیکي ګیلانی که تر دې زیات مسؤلیتونه ومني او د حکومت پالیسۍ بریالۍ نه شي نو دی به له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي، ځکه مسؤلیت به ده ته متوجه وي نه پوځ ته. رویټر زیاتوي د پیپل ګوند مشر آصف علي زرداری چې سیاسي مخالفین یې استعفا غواړي ښایي د خپلې واکمنۍ د اعادې لپاره دې ته اړ وزي چې د خپلو صلاحیتونو یوه برخه د خپل ګوند مرستیال یوسف رضا ګیلاني ته وسپاري. په دې لړ کې د لا د مخه د اټومي وسلې واک ګیلاني ته سپارلی. د مخالف مسلم لیګ ګوند جګپوړی غړی مشاهد حسین وایي زرداری ښایي له بحرانه بچ شي خو نور نو یو وزر ماتی مرغه دی.
دا هم د روان خبرونه روسي رپورت. په روسیه کې د مشتو افغانانو یو لوی ستونزه د غلطه د دوی لپاره د واحد ټولنې نشټواله. په دې لړ کې د شنبه پر اس په مسکو کې د افغانانو د بلابلو اتحادیو مسؤلانو غونډه وکړه او د جوړ شوی سراسري ټولنې نوی ټاکل شوی مشر پکې وینا وکړه. له مسکو نه فرید عمر د دې موضوع تفصیل لري.
په افغانستان کې د پرله پسې جګړې او نارامیو سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي نامساعدو شرایطو له کبله په ځانګړي ډول په دوو وروستیو لسیزو کې ګڼ شمېر افغانان د هیواد پرېښودلو ته اړ شوي او د نړۍ په مختلفو هیوادونو له هغې جملې په روسیه کې استوګنه غوره کړې ده. دوی په روسیه کې هم په مختلفو شکلونو د خپل ژوند کار او تاثیر په چاپېریال کې د ژوند له ناخوالو ځورېږي او له رنګارنګ ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. یو له هغو دلایلو څخه چې په روسیه کې د میشتو افغانانو د مشکلاتو د حل پراره کې خندونه جوړ کړی دي د یو سراسري انتخابي واحد اجتماعي سازمان نشتون دی چې د روسیې له دولتي مقامات سره په همغږي کې د دوی د ستونزو حل ته نیت ولري. له دې کبله په روسیه کې د میشتو افغانانو د یو سراسري واحد اجتماعي بنیاد جوړول له لومړیو ضرورتونو څخه شمېرل کېږي. همدا علت و چې د یکشنبې په ورځ د روسیې د جمهور رئیس په هوټل کې په روسیه کې د میشتو افغانانو د سراسري اتحادیې د موسسانو غونډه جوړه شوه. غونډه د قرآن پاک د څو آیاتونو پر لوستلو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي سرود په غږولو پیل شوه. دیاړه په روسیه کې د میشتو افغانانو د سراسري اتحادیې نوی ټاکل شوی مشر اختر محمد صافي د ازادي راډیو ته داسې وویل.
په مجلس کې په روسیه کې د میشتو افغانانو د اتحادیې رئیس هیڅ ټاکل شوی ما او غواړم دا ووایم چې په ډېرې نږدې ورځو کې زموږ اولینه وظیفه رسمي ثبت او راجستر د اتحادیې د روسیې په مربوطو دولتي ارګانونو کې. پس له هغې هغه برنامه د کار چې موږ لرو چې هغه په نن په ورځ کې په درې برخو ویشله شوې ده، چې هغه بخش د فرهنګي دی، بخش د اقتصادي او تجارتي دی او بخش د مهاجرینو ده. دغه درې برخې کې موږ یو څه اهداف ځان ته ایښودلي دي چې دا اهداف به د مربوطو څه روسي دي، څه افغاني مقامات دي، هغوی سره به یې مطرح کوو او د دې د تحقق لپاره به خپره نیرو سره راټولوو، یو ځایږو به او کار به کوو.
دا دغه غونډې په اسنادو کې راغلي چې موږ په روسیه کې د میشتو افغانانو فعالو استازو د جنوري په 23مه نیټه په مسکو کې غونډه وکړه او په افغانستان کې د سولې او ثبات د کانګرس د پریکړو په نظر کې نیولو سره چې د 2009 میلادي کال په جولای کې په مسکو کې جوړ شو په روسیه کې د میشتو افغانانو د سراسري اتحادیې د جوړولو پریکړه کوو. په دې اړه د رئیس هیئت غړی میر عبدالله داسې وایي.
غونډې چې جوړ شوې دي دلته د مهم هدف دا دی، د اول د افغانانو هویت باید تثبیت شي او دویمه دا چې دلته افغانان ته یو عالم ستونزې او مشکلات سره مواجه دي. دوی قانوني اسناد نه لري، دوی د اقامت ویزې نه لري او نور دوی د بعض اقتصادي او د ژوند مشکلات لري او زموږ عمده هدف دا دی چې دلته د دې خلکو لپاره د ژوند اسانتیا او د دوی د اولادونو د دې د کورنۍ لپاره او همچنان د ټولو افغانانو د اتحاد او د یووالي لپاره او د دې اتحادیې اهداف دا دی چې نور مثلا په دې روسیه کې د افغانانو ټول انجمنونه او مشته کسان چې دلته موجود دي دوی په دې اتحاد اکثر ټول سه او متفقانه او متحدانه د افغانانو مشکلات سره حل کړي.
د دې اتحادیې د غونډې د جوړولو په اړه د رئیس هیئت یو بل غړی ډاکټر شیراسن داسې وایي.
تاسو د دغه غونډې فضا داسې من وینئ او احساسوئ چې دلته د دغسې محدودې انډیوالۍ نیت نه دی، دلته رښتینی هم د افغانانو د یو لوی سراسري اتحاد خبره مطرح ده او افغانان غواړي چې دلته په رښتیني ډول د خپل هویت د تثبیت دپاره، افغانان د خپل افغان پاتې کېدو د تثبیت دپاره، د خپلو کلتوري میراثونو د ساتلو دپاره، د خپل هیواد سره د دې ځای نه د مرستو دپاره، د خپلو بېوزلو هیوادوالو سره د مرستو دپاره، دلته د اوسیدونکو هیوادوالو د مختلفو ستونزو د حل لپاره، چې څوک مریض وي، څوک بېوسه وي، کار نه لري، څوک بندي وي، څوک مړی ژوندی لرو، خپل اخترونه لرو، مذهبي او ملي ورځې لرو، د دغسې ورځو مناسباتو د تجلیلو موږ د یو لوی سراسري اتحادیې ته ضرورت لرو.
په روسیه کې د میشتو افغانانو سراسري اتحادیه به په روسیه کې میشت افغانان د دوی د ګډو ګټو د ساتلو په خاطر په یو واحد تشکیل کې سره راغونډ او په اورګانیک ډول به د دوی د ټولو مدني او انساني حقوقو دفاع ته لاس په کار سي. د دغې اتحادیې د جوړولو د مخې په اړه د رئیس هیئت یو بل غړی ظلمی ویسا داسې وایي.
خوشبختانه دغه وخت راورسېدی چې افغانان د تیر چې خلکو خطا ایستلي وه د هغه تجربې هم لري او دا یو اړین کار وبلی چې افغانان باید په یو اجتماعي ټولنه کې سره یو ځای سي او یو تعداد پاک او سپېڅلو افغانانو د دغه اتحادیې په جوړولو کې ګام کښېښوي او دا اتحادیه د افغانانو ټوله ستونزې چې د کډوالۍ لري د هغه ستونزو په نظر کې نیولو سره، چون موږ په روسیه کې ژوند کوو، په د روسیې د قانون د چوکاټ سره سم د افغانانو په خدمت کې ودرېږي. اصلي د اتحادیې هدف ده،
لکه چې د دغې اتحادیې په اسنادو کې راغلي، د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې او د روسیې د قوانینو په چوکاټ کې په روسیه کې د میشتو افغانانو له مدني حقوقو او ازادیو څخه دفاع د دې نهاد د فعالیت بنسټ جوړوي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
زما سیما، زما مینا، وړاندې کوونکی صالحه اسحاقزی خالقی.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. دا ځل د هیواد د ختیځ ولایت نورستان یوې غرنۍ په ځنګلونو پوښلې او ښکلې درې ته ځو چې د سیمې د ښکلا تر څنګ پکې انساني ښکلا هم ډېره زیاته ده. له ننګرهاره د نورستان په لور خوځېږو، د کونړ له څپانده سیند څخه تیریږو، د غرنۍ نورستان د پیچومو ډکو لارو مزل وهو او یوې ښکلې درې وایګل ته ځان رسوو. نورستان د هیواد په سطحه له دې امله هم ډیر پیژندل شوی دی چې سختې کرنیزې چارې پکې ښځې پر مخ بیایي او نارینه په مالداري بوخت دي. وایګل دره د نورستان په مرکزي برخه او د کونړ ولایت څنګ ته پرته ده. شمال ته یې د کمدیش ولسوالۍ، ختیځ ته یې د کونړ غازی آباد، اسمار او شیګل ولسوالۍ، جنوب لور ته د مانوګي او وټپور ولسوالۍ، لویدیځ ته یې د نورستان واما ولسوالۍ او د دې ولایت مرکز پارون ښکلی سیمې پرتې دي. په وایګل ولسوالۍ کې د نښترو پراخ او ښکلي ځنګلونه، د جنغوزو ونې، د چینو او سپینو واورو رڼې او یخې اوبه او دنګې ونې تر سترګو کېږي چې اوسیدونکي هم ځانګړې طبیعي ښکلا لري. د وایګل سیمې د ودونو او نور دودونه هم ډېر د پام وړ دي. د دې درې د نورو ځانګړتیاو او صفتونو په اړه زمونږ خبریال روح الله انوري انجینیر محمد عیسی وحدت سره غږېدله چې د وایګل د ښکلې او زړه راښکونکې درې په اړه به د نوموړي څرګندونې په ګډه واورو. ښاغلی وحدت، زمونږ همیشنی اوریدونکی ده او د نورستان د غرنیو او ښکلو سیمو په پیژندنه کې تل زما سیمې زما مینې پروګرام سره همکاري کړې ده. مخته تر دې چې د وایګل د ښکلې درې په اړه د هغه په زړه پورې معلومات وورو، خغلی وحدت لمړی د نورستان ولایت جغرافیایي موقعیت انزوروي.
اول خدای چې نورستان ولایت د کونړ او د لغمان ولایتونو شمال ته او شرق ته د دیرو چترال د پاکستان منطقه واقع دي، او شمال ته بدخشان، او شمال غرب ته پنجشیر او پروان کاپیسا ولایتونو په منځ کې د ولایت موقعیت لري. او دا هم تاسو ته معلومه ده چې دا ولایت د جغرافیایي موقعیت له کبله چې متاسفانه په ډیرو جګو غرونو کې واقع شوی او په درو تقسیم شوی دی، چې عمده درې دي چې د دې ولایت دوه ولسوالۍ په شرقي نورستان کې چې د کمدیش او برګ مټال په نام دي، دوه ولسوالیانې په مرکزي نورستان کې چې یوه د ویګل او بله د واما ولسوالۍ ده، او درې ولسوالیانې د دې ولایت په غربي نورستان کې چې د ننګرهار، دوابی او منډول په نومونه دي واقع شوي دي. ویګل هغه دره ده چې د مرکزي نورستان کې واقع شوې ده، د دې درې شرق ته شیګل، څوکۍ او درین درې واقع دي، او شمال ته د کمدیش او د پارون ساحې واقع شوي دي، او غرب ته د واما دره امتداد سره موقعیت لري. دا دره چې د کونړ ولایت د پیش د درې او سندمانوګي د ولسوالۍ نه په 10 کیلومتره کې شمال ته واقع شوې ده. د دې درې ټول چې د وان ټولس و مشروع کیږي تر اخره پورې 1 کیلومتر ټول لري. د دې درې په افتدا کې د وان کلی واقع شوی دی، او په اخر کې د ویګل خپل درې څلور غټ کلی موقعیت لري. دا دره د سرسبزۍ او د ډیرو نو جګو درو لرونکې ده. ډیره ښه هوا لري. ارتفاع د بحر نه د دې درې د 1200 او د 1900 مترو په امانس کې ده، یعنی لاندنۍ برخې 1200 او پاسنۍ برخې 1900 مترو پورې د بحر د سطح ارتفاع لري.
د نورستان د غرنی ولایت د ویګل دره په زړه راښکونکې طبیعي ښکلا او سربیره نورې ډېرې ځانګړتیاوې هم لري چې د دغو ځانګړتیاوو په هکله به د معلوماتو تر اورېدو مخته د ویګل درې د وچې تسمې په اړه واورو. یو ځل بیا ښاغلی عیسا وفا.
وای خو وای دغه خپل ویاله یا دغه خلکو جبه ده وای، او ګل د درې په نوم دی چې دغه دره کې د خلکو موقعیت لري. او بل ښه صفت د دې منطقې دا دی چې دا دره دا ولسوالي ټول په یوه جبه او د یو قوم نه تشکیل دي، چې ټول په ویګلي جبه یا د نورستان کې د کلشه په نوم باندې دا قبیله ده، او ټول په یوه جبه خبرې کوي.
انجینر وفا وایي د ویګل په زړه راښکونکې دره کې چې په دوو برخو ویشل شوې زیات کلي پراته دي چې هر یوې داسې راپېژني.
ویګل کلي د وان، کیګل، اکون، نیشیګرام، جمچ، همیشوز، ارانز، البته بیا دا خپل غټ کلي د څو کلو تقسیم دي. او ویګل چې ویګل بیا په دوو برخو دی، کتنی ویګل او پاسنی ویګل یا لاندې ویګل او پاس ویګل، دا کلی هم په سب کلو تقسیم دي، دنه درو کې تقسیم شوی دي. خو غټ کلی دا دي چې دا ټوله دره په نوم د درې ویګل یاده شوې ده، ځکه چې د ویګل کم باره صفتونه یا مشهور شخصیتونه چې دی منطقه کې تیر شوي دي، د هغې فیصله دا نوم ځان ته اختصاص کړی دی چې دا درې په نوم د درې ویګل یاده کړې ده.
په ویګل دره کې مو د پرتو لویو کلیو په اړه د انجینر عیسا وفا معلومات واورېدل چې وایي د دې درې په منځ کې په دغو لویو پرتو کلیو کې نور ډېر واړه کلي هم پراته دي. آیا په دومره زیاتو کلیو کې هم ځانګړي قامونه شته چې په مختلفو نومونو یاد شي، او که ټول یو قام دی؟ نوموړی داسې وایي:
فقط دلته دومره فرق شته چې لاندنۍ منطقې د مالداري محصولاتو په لحاظ باندې په دوو قبیلو یا په دوو طبقو تقسیم شوي دي، چې دې ته کلکره او اموشکره وایي. پاسنۍ منطقې چې مخکې مو عرض وکړ چې د جمچ، میشوس یا میشتیش، ارانز او ویګل، دغه کلی په نورستاني کې کله کاروي، یعنی دا هغه منطقې دي چې دوی پنیر، خوږ پنیر جوړوي. او ښکتنۍ منطقې چې ما یې مخکې نومونه واخیسته چې عبارت دي د نشیګرام، کیګل، اکون، دغه کلی د تاموش کرا په نورستان کې په کلشه جبا کې وای او دوی محصول په اصطلاح حیواني یو قسم پنیر دی چې هغه ته په پښتو کې بګوړا وای او په نورستان کې هغه تاموش وای یو خاص قسم پنیر دی چې ډیر زیات مزهدار دی خو لګ تریخ دی نو په دې خاطر داخل کو کله چې دوی مالداری باندو ته زی دوی د غزيات جوړي ځکه دا منطقو کې د خصاتل کیږي دا منطقې لګرمې دي او هغه بل پنیر چې خوب دی هغه په یخو منطقو کې ساتل کیږي زه فکر کوم چې د دې وجبم دی چې مالداران او پاسنی مالداران هغه هغه ته ترجیح ورکړي هغه جوړي او کتنی مالداران د غس پنیر جوړي چې په ګرم منطقو کې د هغه ساتل آسان وي
د نن ورځې د پروګرام میلما انجینر عیسی وفامو په دې کلی او غرنۍ سیمه کې د وایګل درې د زنګلونو په اړه هم پوښتله ده چې دلته زنګلونه په څه حال دي او دا خو یو غرنۍ سیمه ده نو څه ډول کرکیله پکې دود ده نوموړی وایي
ټول نورستان خصوصاً وایګل دره ډیر ښه زنګلونه لري او یو ښه صفت یې دا ده چې تر اوسه دا زنګلونه په خپل ځای پاتې دي نه دي وهل شوي دلته د جهاتو اوږدو کې ډیر یو قوي شورا د مرحوم ډاکټر دلاور سحری صاحب په مشرۍ باندې دې منطقه کې موجوده وه او دا د هغه ابتکار ورته ویلی شو چې دا منطقه زنګلونه د وهلو نه یا د قطع کولو نه ساتلې او بل دا منطقه کې منور ټول خلک له ما په شمول موجود دي چې ټول د دې خبرې مخالف وو او دا منطقه د لرګو د قاچاقبرانو خلاص دی منطقې ته نه رسیدله او طبعاً دا منطقه هم لکه د نورستان نورو منطقو غوندې یوازې په مالداري او په محدود زراعت باندې متکی ده او تر اوسه پورې مو د خلکو ژوند په زراعت او زیات په مالداري او کم په زراعت باندې ولاړ دی دا منطقه هم لکه نورستان نورو منطقې کتنۍ منطقې دوه فصله دي جوار او غنم دواړه کوي او پاسنۍ منطقې یوازې یو فصل کوي
غرنۍ او ځنګل لرونکي سیمې ډیر ځل د حیواناتو او مرغانو د اوسېدو ځای وي د نورستان وایګل دره چې یو غرنۍ ولسوالۍ او په ځنګلونو پوښلې سیمه ده دلته به پخوا مختلف حیوانات او مرغان اوسېدل انجینر عیسی وفات چې د وایګل درې په اړه څرګندونې کوي د دې درې په ځنګلونو کې به د شته و حیواناتو او مرغانو په هکله معلومات راکړي چې آیا اوس هم د وایګل درې په ځنګلونو کې د حیواناتو او مرغانو څرک تر سترګو کیږي او که څنګه دی وایي
دغه نمونی پښته ده خو متاسفانه مختلف ډولونه او خصنه غرڅنی وسای زانی زرکی مختلف باخی توتیان دا مرغی الته په دغه منځکو کې موجود وي اوس هم کم نمونی شته ده خو ورستنی او جنگونو بمباریو دا اکثرا د دې منځکې نه اوس فرار کړی دی ګل دا چې یاد د سلاف جریان د دغمره وګړو انقلاب کې دا د دې باعث شوی دی چې اکثرا دغه ځنګلي حیوانات د منطقو نه فرار شوي دي او یا د منځه تللي دي مقصد اوس ډیر کم شوي دي
د نورستان په طبیعي ښکلا او لرونکي او غرني ولایت کې چې ډېر دودونه د هېواد نورو سیمو له وګړو سره توپیر لري د نوي کال د مراسمو تر سره کول هم ځکه په زړه پورې دي چې دوی پخوا ځانګړې میاشتې درلودې نور معلومات د پروګرام میلما انجینر عیسی وفاره کوي
په وایګل کې په ټول نورستان کې متاسفانه د نوي کال په مناسبت باندې کوم خاص نه منځلو پروګرام نه وي او د دې وجه فکر هم دا ده چې قبل از اسلام په نورستان کې یو خاص د کال پلی میاشتې وي په نورستان کې یو کال تقریبا څوارلس میاشتو باندې تقسیم لکه د کشت میاشت د چهارمغزو د ټولولو میاشت د انګورو د راټولولو میاشت یا د غنمو د لو میاشت په نورستاني ژبه کې د کال مختلفو میاشتو ته د موسم په اساس باندې نامګذاري شوې وه لکه په نورستاني کې استوماس بیلا ماس یعنې د تخم اچولو میاشت بینیشینګ ماس چې نوې پسرلی داخلیږي او هغه نمو کوي په سره همداسې اتیوګرامس یعنی هغه د ودونو میاشت چې کله مراسم د واده یا د سلاب اچي زمو په نورستاني ژبه کې اړوکي ته وایي یعنی د اړوکي د اخیستلو میاشت یعنی چې سره ناوې کور ته راولي په دې حساب باندې دغه میاشت دغسې تقسیم وي د نن نه یو سل لس کاله پنځلس کاله مخکې خو کله چې نورستان خلک اسلام ته راله په اسلام کې هم د کال یا د نمانځلو د مراسم نو فکر په نورستان کې اوس هم د نوي کال د نمانځلو په مناسبت باندې کوم خاص پروګرام نه وي. په اخترونو کې هم څه خاص مراسم نه وي، فقط د اختر په ورځو کې د نږدې دوستانو یو بل ته ښه خوراک جوړوي او هغه یو بل سره خوري او بس یو ساعت یا یو ورځ سره کښېني. د یوې ورځ نه زیات د اختر ورځې هلته څوک نه نمانځي.
د کال د میاشتو په باب مو خبرې کولې، خو په دغو میاشتو کې په کومې یوې کې ډېره ګڼه ګوڼه وه او ګرمه میاشت وه، یعنی کومې میاشتې ته خلک ډېر خوشحالېدل؟ له ښاغلي وفات څخه یې اورو.
هغه ما مخکې چې ویلې چې د کال کې به هغه میاشت چې اچي ګرماس، یعنی په دغه میاشت کې به ودونه کېدل، دا به ډېره خوږه ګرمه وه. مالداران به راټول او دا معمولا به د مینې اخري میاشت، یعنی د قوس میاشت کې یا اخر د قوس کې به دا مراسم پځای کېدل. اوس هم تقریبا نورستان کې دا حالت پاتې دی، او پخوا په نورستان کې د مړو خیراتونه دا به هم د کال په آخر کې، یعنی د منی په آخر کې به کېدل، ځکه چې نورستان خلک مالدار دي او اکثره بانډو کې به د بانډو نه به همدغه د منی په آخر کې راټولېدل. هم بیا د باغ میوې راټولولې، او د باغ میوې د راټولولو نه بعد به ودونه او د مړو خیراتونه کول، چې دا به په نورستان کې ډېرې ګرمې په اصطلاح د جمو جوش میاشتې.
درنو دوستانو، د نورستان د غرنی او په ځنګلونو ډک ولایت د وایګل سیمې په اړه مو د انجینر عیسی وفا معلومات واورېدل، خو دا د دې درې په اړه ټول څه نه دي او نورې ډېرې په زړه پورې ځانګړتیاوې هم لري چې هیله منه یم د اورېدو لپاره د راتلونکې اونۍ په پروګرام کې بیا هم راسره اوسئ.
Is the moon a mother? Watch is the moon. Then it's the night.